द वॉइस ऑफ अमेरिका अज्ज रेडियो दे
ಖುದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿ ರೇಡಿಯೋದ ನಂದ ಜುಮೆ ಉರಾಜ್ ಕಾಲ್ ದು ಹಜಾರ ಒಲಸಮ್ ದಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ದ ಮಿಯಾಶ್ ದಿ ಪಿಂಜಲಸಮ ನೇಠಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ದ ಮಹಾಲ್ ದ ಮಾಜಿಗರ್ ಷಪಜ್ ಬಜಿ ದಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ಪಿಂಜಿನಿಮಿ ಅವದಲ್ತ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕಿ ದಸಾರತ ಬಜಿ ಸುವಿದಿ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿ ರೇಡಿಯೋ ಯ ವಸತ ಖಬರಿ ಖಬರವನ ಕಿ ಸ್ತಾಸು ಕುರ್ಬಾನಿ ಯು ಜ ಕುಲ್ಸುಮ್ ಕಾಕರ್
ಔ ಜ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ರಾಮ್
ದಸ್ತ ಖಬರವನ ಕಿ ಶರಾಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೇ ಯು ಮುಷ್ತರ ಮಲ್ಗರಿ ಒಸೆ ಯ ಉಶ್ಮಿರ್ ಮುಹಿಮ್ ಖಬರನು ತಫ್ಸಿಲಾತ್ ಲರು ಫಾವಲ್ ದ ಖಬರನು ಸಟಕಿ
د مال دولت پټولو په قضیه کې د تحریک انصاف مشر عمران خان د بری کولو فیصله وروسته واکمن مسلم لیگ نن د سپریم کورټ په قضاوت نیوکه کړی دی. د کابینه وزیر دانیال عزیز وای د فیصله مقصد دا و چې عمران خان د تورونو نه پاکي
یہ جہانگیر ترین کو قربان کر کے انصاف کا دکھاوا پیش کر کے اور عمران خان اور پی ٹی آئی کو بچانا مقصود تھا
پا پاکستان کے افغان سفیر حضرت عمر زخیل وال وائس آف امریکہ دی وسرا پیوا زنگڑے مرکھا کے وہ یلی افغان حکومت مخالفین سرا خبرو تا تیار دے خدائش سرا دا خبرو اترو امکان نستا
چورانے دورانے پ منظور بانی کئی آگے سر سول ممکن نہ مثلا داعش سر پوئی صورت سر سول نشی کے دے د داعش غوندی ورتا تر گرانو سر آگے سر سول نشی کے دے
پاکستان کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې وروسته په بهرنیو غیر دولتي ادارو یا ان جی اوز باندې د بندیز لګولو لړۍ لا دوام لري. حکومت په یو وروستي حکم کې یو کم ډیر نور ان جی اوز ته ویلي چې د هیواد نه په شپې تو ورځو کې دننه بهر وځي.
او وزارت وړاندې کوو د خبرونو تفصیلات.
د پاکستان سپریم کورٹ د ناجائز جائیدادونو جوړولو په مقدمه کې د تحریک انصاف پارٹی مشر عمران خان اهل او د دغه ګوند مرکزی سیکرټری جهانگیر ترین نا اهل ګرځولې دي. د عمران خان او جهانگیر ترین خلاف د واکمن ګوند مسلم لیگ نواز یو مرکزی مشر حنیف عباسی سپریم کورٹ ته درخواست کړو چې د تحریک انصاف دغه دواړو مشرانو د انتخاباتو کمیشن نه خپل پیسې او جائیدادونه پټ ساتلو او دا چې دغه له عمله دی دوی نه اهل کړی شي. د پاکستان سپریم کورټ د وړاندې د پاناما پیپرز په نوم بهرنو ملکونو کې د پټو جایدادونو په مقدمه کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف هم نا اهل کړو. د عمران خان او جهانگیر ترین په حق له د سپریم کورټ په مقدمه واکمن ګوند مسلم لیگ نواز په خپل خبرګون کې ویلي د سپریم کورټ دغه فیصله د انصاف دوه مخه معیار دی. د مسلم لیگ نواز ډلې مشرانو دانیال عزیز او حنیف عباسی ویلي څنګه چې جهانگیر ترین په دغه فیصله کې نا اهل کړل شوی دغسې عمران خان هم باید نا اهل وګرځول شي. خو تحریک انصاف د سترې محکمې یا سپریم کورټ فیصله 99% د ځان په ګټه ګرځولې او ویلي دي چې د جهانگیر ترین پر ضد د ورکړل شوی فیصله خلاف به هم اپیل کوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر شاغلی ډاکټر او حضرت عمر زاخیل وال ویلي دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د لوړې کچې تماسونه سیوا سوي دي چې ورسره د دواړو خواوو ترمنځ تاوتریخوالی کې کمی راغلی ده. د ډیو ریډیو سره مرکه کې شاغلی ویلي ټاکل سوی ده چې د دواړو هیوادونو د بیلابیلو کچ ډلې په نږدې ورځو کې خپلو کې سره لیدنه وکړي او شایي چې اوس د دواړو خواوو اړیکې ښې سوي دي. زاخیل وال زیاته کړه چې کچري د دواړو هیوادونو کاري ډلې په ښه نیت سره د همکارۍ په وړاندیزونو عمل وکړي نو هیله ده د بې باورۍ فضا به له منځه ولاړه سي او د همکارۍ فضا به رامنځته سي.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی نن د سیاسي ګوندونو د مشرانو سره د ملاقات په وخت یو ځل بیا د خپل ژمنې باوجود د قبایلي اصلاحاتو په مسله کومې خبرې نه دي کړې. فاټا ته د سپریم کورټ او پېښور های کورټ اختیار غځولو لپاره پارلمان کې قانوني مسوده نه وړاندې کولو په سر قبایلي قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه او د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي پارلماني غړي د تیرو 15 ورځو راهیسې احتجاج کوي. د خیبر قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي شاجګل افریدي دیو ریډیو ته ویلي وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ورته باور ورکړو چې نن بعد دې سره د ملاقات په وخت د قبایلي سیمو لپاره په اصلاحاتو خبرې کوي. خو نوموړي ویلي د تیر وخت په شان یو ځل بیا دوی ته ویلي شوي چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په سر بحث د نننۍ غونډې په ایجنډا کې نشته. شاجګل ویلي د قومي اسمبلی سپیکر ایا صادق ورته باور ورکړي چې راتلونکي هفته به فاټا ته د سپریم کورټ او پېښور های کورټ اختیار غځولو لپاره په پارلمان کې قانوني مسوده منظوروي.
د پاکستان حکومت واد کې فعالی یو وست نړیوال غیر دولتي سازمانونو ته د خپل فعالیتونو د ختمولو او د واد څخه د وتلو امر کړی دی. چارواکي وایي پاکستان کې چې د دوو کالو د مخې د غیر دولتي سازمانو فعالیت د لپاره کم سخت قوانین جوړ کړل شوی وو. دغه سازمانو د هغه قوانینو په اساس ځانونه ورسره بیرته نه دی رجسټر کړی. نور تفصیلات احسان محمد خان پر راپور کې.
د مدني ټولنې یو فعال غړی عمران ټکر وایي د حکومتي بندیزونو او خندونو له امله زیاتره نړیوالو ادارو خپل دفترونه په دې سیمو کې تړلي دي چې د دې سره د ځایي غیر دولتي سازمانونو فعالیتونه هم ودرېدل، ځکه چې دغه ملکي غیر دولتي موسسو ته به هم فندونه د نړیوالو ادارو لخوا ورکول کېدل.
د بده مرغه موږ په خپل ملک دننه د دغه ادارو چې کوم کار دی ډېر وخت راځي چې زموږ په ملک کار کړی دی یا موږ نور غواړو چې وکړي، نو دا غي نه موږ هغه فائدہ وانه غوښتل هغه په صحت کې وي، هغه په تعلیم کې وي او یا نور د طریقې کوم کارونه چې وي.
د مدني ټولنې فعالان وایي د غیر دولتي سازمانونو د هیواد دننه پرمختیا کې یو مهم رول دی او خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې چې اولس د ترهګرۍ له وجې ځپول شوی دی د دغه سیمو اوسیدونکي نور هم پرمختیایي پروژو ته اړتیا لري. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
د بلوچستان ایالت په بیلابیل شهرونو کې د مذهبي ګوندونو لخوا د امریکا د فیصلې چې بیت المقدس د اسرائیل پایتخت ګرځولې په ځدې د جمعې په ورځ احتجاجي مظاهره کړې. سر شار کوټه کې هم دغه احتجاجي مظاهرو په وخت جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلی مجلس ودت المسلمین په ګډون یو شمیر مذهبي ګوندونو د امریکا د دې فیصلې غندنه کړې. نور تفصيلات حمید سمسور پر راپور کې.
دغه احتجاجي مظاهره او لاریونونه په کوټه کې د بیلابیلو مذهبي ګوندونو له لوري وسو. سپدوی کې جماعت الدعوه، جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله، جماعت اسلامي او نور یو شمیر ګوندونه شامل وو. دوی د کوټي د مطبوعات کلب او پر باچا خان چوک باندې له تیریوي اونۍ څخه دغه احتجاجي مظاهره او غونډې دوام لري. و یو مظاهره ته د وینا پر مهال باندې مولانا عبدالباقی وویل چې د فلسطین ولس ډیر مظلوم دی.
بیت المقدس دا د مسلمانانو وو او د مسلمانانو بیم.
وینا کوونکو وویل چې دغه ډول پریکړه ځخه په نړۍ کې سوله او امنیت لمنځه ولاړ سي او دغه ډول تراګری او تندروی به نور وده وکړي. د بلوچستان اسمبلی هم د امریکا د ولس مشر لوري د اسرائیل او یروشلم د پلازمینی په توګه باندې په کلکو ټکو کې غندلې ده او د دې په ضد باندې یو قرارداد هم منزور کړی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د یورپین یونین مشرانو د مشرقي یوکرين په جګړه کې د لاس لرلو په سر روس خلاف سخت اقتصادي بندیزونه غځولې دي. د یورپین یونین په غونډه کې د زیارت پورس اعلان کړل چې دغه بندیزونه به د ماسکو خلاف اوسنی بندیزونه د کال 2013 جولای میاشت پورې وغځوي. په دغه بندیزونو کې د روس د مالیه، تبانای، دفاع سنتونه او یورپي مارکیټ ته د روس رسایي په هدف کړل شوی. دا بندیزونه په کال 2014 کې هغه وخت په اول ځل ولګول شو کله چې روس د یوکرين کرایمیا سیمه قبضه کړه. د یوکرين صدر پیټرو پوروشنکو یورپی یونین د دغه فیصلې هرکلی کړی.
د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلی افغانستان کې امنیتي خطرې سیوا کیږي او روس تیار دی چې د افغانستان د حکومت سره مرسته وکړي. پوتین په داسې حال کې د افغانستان په امنیت اندېښنې شوډلې چې په دغه هواد امریکایي ځواکونو د داعش او طالبانو په ځد دوايي بریدونه پراخه کړي دي. د روس صدر ویلی روس او امریکا په افغانستان همکاري هم کولای شي، خو بلورته امریکایي او افغان چارواکو د وړاندیزه پر روس تور لګولې چې د طالبانو ملاتړ کوي، خو ماسکو دغه تورونه رد کړي دي.
د امریکای خارجه وزیر ریکس ټیلرسن به د شمالي کوریا نیوکلیر پروګرام مخنیوي لپاره د زیات تباو اچولو په سر نن د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په غونډه کې برخه اخلي. د امریکای خارجه وزارت ویلي ټیلرسن به د امنیتي شورا د نورو غړو سره یو ځای کار کوي چې شمالي کوریا خپل نیوکلیر او میزایل پروګرام ودرولو باندې مجبورولو لپاره په دغه هیواد د اقتصادي او سفارتي بندیزونو دباو پر ځای وساتي.
د امریکا یو لوړ پوړی چارواکی د پنځم به په ورځ ویلي واشنگتن داسې قرار شوید لري چې ایران په یمن کې یغنوتا په لا قانونه توګه وسلې ورکړي دي. په واشنگتن ډی سی کې یو فوزی مرکز کې خبري غونډه ته وینا په محل په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نه کې هلي ویلي چې د ایراني وسلو معلومات په داسي په دې سیمه کې د امریکا په ائتلافي باندې د بریټ څخه تر لاسه سوي دي. نکې هلي د هغه میزایل ټوټه هم ښکارا کړي چې ویل کېږي په یمن کې د اوسې غنو په سعودي عربستان توغندې کړي وي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان سپریم کورټ د ناجایز جایدادونو جوړولو په مقدمه کې د پاکستان تحریک انصاف پارټۍ مشر عمران خان اهل او دغه پارټۍ مرکزی سیکرټری جهانگیر ترین نه اهل کړی دی. عمران خان او جهانگیر ترین خلاف د واکمن ګوند مسلم لیگ نواز یو مرکزی مشر حنیف عباسی سپریم کورټ ته درخواست کړو چې د تحریک انصاف دغه دواړه مشرانو د انتخاباتو کمیشن نه خپلې پیسې او جایدادونه پټ ساتلی او د دې له وجې دوی نه اهل کړل شي. نور حال پی د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال اورنګزیب خان راکوي.
د پاکستان ستر محکمې پاکستان تحریک انصاف دوه مشرانو عمران خان او جهانگیر ترین نه اهل ګرځولو مقدمې فیصله اورولې ده. د کوم تر مخه د مقدمې کې د ګوند مشر عمران خان پر ضد تورونه رد کړي شوې دي. البته د پاکستان تحریک انصاف ستر سیکرټر جهانگیر ترین محکمې نه اهل ګرځولې دي. د ستر محکمې درې کسیزه بنچ دا فیصله د مسلم لیگ نواز یو غړي حنیف عباسی لخوا عمران خان او جهانگیر ترین نه اهل ګرځولو خواست په مقدمه کې اورولې ده. حنیف عباسی خپل خواست کې په عمران خان دا تور لګولې وو چې د خپل آمدن نه زیات مالی اساسې جوړ کړي دي. د بنګالا جایداد حساب ورسره نشته او انتخاباتو کمیسیون ته ګوشوارو جمع کولو کې غلط بیان نه کار اغستې دي. نږدې یو کال پورې د مقدمې 50 اورنې سترې محکمې کې شوې دي او تیر میاشت سترې محکمې په دې حقله فیصله محفوظه کړې وه چې نن یې اورولې ده. فیصلې تر مخه عمران خان پر ضد ټول تورونه خرج کړې شوې دي او ویلې شوې دي عمران خان بنګالا جایداد د خپل فامیل لپاره اغستې وو. د غشن بار ملکی فنډینګ جاج اغستل د انتخاباتو کمیسیون کار دی. درې کسیزه بنچ د فیصلې اورنه په وخت د پاکستان تحریک انصاف ستر سیکرټر جهانگیر ترین نه اهل ګرځولې دي او ویلي دي جهانگیر ترین اساسې پټې کړې دي ځکه صادق امین نه دی پاتې شوی. د فیصلې هرکلی د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان کړی دی خو ورسره یې جهانگیر ترین نه اهل ګرځولو باندې خفګان هم څرګند کړی دی.
لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا جهانگیر ترین کا. مجھے افسوس اس لیے ہوا کہ یہ پاکستان کا وہ بزنس مین ہے جو سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے.
عمران خان وای ستر محکمه لخوا جهانگیر ترین نه اهل ګرځولو باندې خفایم. بلخوا واکمن مسلم لیگ نواز غړو په دې عدالتي فیصله سخت عکس العمل ښودلې دي او ویلې دي ستر محکمه په حکم یو منتخب وزیر اعظم یعنی نواز شریف د وزیر اعظم څوکینه لري کړی شوی وو او اوس عدالت عمران خان لپاره د انصاف بل پیمانه یې خیده. د اطلاعات وزیره مریم اورنګزیب وای په دې فیصله حیرانه نه ده ځکه چې وړاندې نه ورته معلومه وه چې فیصله به همداسې راځي.
اس فیصلے پہ زیادہ حیرانی اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ یہ وہی موقف ہے جو جی ٹی روڈ پر سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کا تھا. ایک قانون کے دو ترازو نہیں ہو سکتے.
مریم اورنگزیب وئی پدے فیصلے حیران نہ ہم خو یوشن قانون پر دو تنانو بیل بیل استعمال شوی دی. د مسلم لیگ نواز لخوا دانیل عزیز وای عدالت عمران خان او پاکستان تحریک انصاف بچ کولو لپاره د جهانگیر ترین قربانی ورکړی ده.
تو اس میں لائے عمل یہ نظر آتا ہے کہ جهانگیر ترین کو قربان کر کے انصاف کا دکھاوا پیش کر کے اور عمران خان اور پی ٹی آئی کو بچانا مقصود تھا.
دے عدالتی فیصلے باندھے پر سوشل میڈیا ہم بس روان دے اور پاکستان پیپلز گوند مشر بلاول بٹو پر ٹویٹر ویلی دی دا عمران خان اے ٹی ایم خراب شو. دا عمران خان پخوانے میرمن ریحام خان ہیش ٹیگ ماتا ہر سا یاد دی پنوم ویلی دی ہم آغشان اوشو کم خبر چے دو کا لبڑان دے دوی کڑے وا. نن دے فیصلے آورن نپس دا پاکستان تحریک انصاف او واکمن مسلم لیگ نواز غړو ترمنځ په عدالت کې سخت ټکو تبادله هم شوې ده او وهل ټکول هم پکې شوې دي. اورنګزیب خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
در وائس آف امریکا ریډیو دے هم د پاکستان سپریم کورٹ چکه ما فیصله راغلی دا دی باندې تاسو د اورنگزیب خان رپورٹ د اسلام آباد نواوری دو سره د عمل هم پکې زمنګ سره په سټوډیو کې زمنګ همکار رحمان بنور صاحب ناسې بنور صاحب تاسو سره مشور په خیر
مهرباني مننه
در ته چې په مجموعي توګه باندې په پاکستان کې نور په سپریم کورٹ په دغه فیصله باندې سره د عمل راغلی
د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر دانیل عزیز ویلی دی دوی د عمران د بری کولو د عدالت په فیصله نیوکه لري هغه ویل عمران خان په خپل منلې ده چې هغه په غیر قانونا لارو مال دولت وړې راوړې دي پاکستان ټلویزیون په خپل ټوټر اکاونټ دانیل عزیز بیان خپور کړی دی په ټولنیزو رسنیو هم د پاکستان د ستر عدالت په فیصله نیوکه شوې دي په ټویټر یو شمېر کسانو ویلي دي دوی حیران دي چې عدالت په یو شان تور کې نواز شریف لری کړو او عمران خان یې پریښودلو د لندن څخه یو خبریال مرتضی علي شاه په خپل ټویټر لیکلی دي د عمران د لندن جایداد د عمران نیازي نومې کمپنۍ وو دغه کمپنۍ تر 2015 پورې روانه وه خو عمران خان د پاکستان د الیکشن د محکمې نه پټ ساتلې وه او نواز شریف د خپلې کمپنۍ نه تنخواه نه وه اخیستې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف عدالت د خپل کمپنۍ څخه د تنخانه غسلو د خبرې د انتخاباتو د کمیشن څخه د پټي ساتلو په سر نه حل کړی وو ټولنیز فعال او خبریاله ماربی سرمد لیکي د پاکستان د ستر عدالت ستر قاضي د عمران خان د بری کولو نه پریکړه خای چې په کوم بنیادونو د ستر عدالت 15 قاضیانو نواز شریف او د هغه د کورنۍ نور غړي لری کړی وو هغه غلطه فیصله وه د پاکستان ستر عدالت په دغه پریکړه کې د عمران خان نږدې ملګری او د ګوند یو مشر سکتر جانګیر خان ترین مجرم منلی دی او هغه د پاکستان د سیاست لپاره نه اهل کړی دی د عمران خان یو اتحادی شیخ رشید ویلی دی نوی خلک او نوی سرمایه لګون کې پیدا کیږي هغه ویلی دی جانګیر ترین پی ٹی آئی ته غټ کومک ورکوو خو سیاست یوه منډه ده خلک ورته زی راځي په ټویټر باندې احمد وکاس ګورای لیکلی دی امریکایي عدالت اشتهاري او مجرم ګرځولې تن پاکستانی ججانو امین او صادق ګرځولې دی
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ منځنۍ څپې دی شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت د ډیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ام اوریدل هم مه هیروئ
دونکو هم بعد سپریم کورٹ په دغه فیصله باندې خلک سره خبرګون لري سادیا قاسم شاه د زین خلکو سره خبرې کړې دي تاسو وړاندې کو
ما نوم رشید دی جی او فیصله خو عمران خان حق کړاله نایل نه شو او جنگی ترین نایل کو خو هغه به اپیل به دایر کینو او دا خوشاله خبره چې عمران خان نایل نه شو بس دا نوجوان نسل د پاره خبره چې عمران خان نایل نه شو
زمانوم سجاد ته او دا فیصله ډیره خوش و او د یمانه عوام ډیر خوشاله دي خاص کر د پېښور عوام او ټول پاکستان عوام نو فیصله ډیره خوش و او ان شاء الله دا فیصله د پاکستان په حق کې او پاکستان عوام په حق کې وي او ډیر ښه هغه بشوي پی
ایم ایل ان والو په حق له وسوي
چې بس وخت دا هغه ډیر خپوي دی وخت کې او بس دا زړه به چاو دي خو سبا ویلې نشي
ګل بادشاہ نوم دې زما
څه
کوي دې دکان هم دې
صدر کې دکان
دې جی جی حکومت تبدیلی راوست تبدیلی نظر آگلی پارا محکمہ چکم دن شانتی تھا صرف بس زبانی جمع خرچ دیا گیا اخباری بیانات دی پاگی کی صرف داغی آگا خبروں کی تبدیلی دنور
ظاہر
نہ دے
جی زمانوں کو گل فراز دیں اور سپریم کورٹ سے فیصلہ کرے خسائی فیصلے کرے دبا جی پی ٹی آئی لبا جی آواز اخبل پی ٹی آئی پارٹائم ابا جی نو خا مخه به بجو خو لکه زمونږ په خیال دی چې عمران خان صحیح سړی دی بجا صدا سي کیس په سکار باندې کړي ځکه چې ان شاء الله عدالت فیصله نه وبری کیږي او دا بس پروپاګاندا به جی نور صدا سي سلسله موږ ته نخ کاری بجی ان شاء الله جدا فیصله به عمران خان باندې کیږي
زما نوم یوسف دی او عمران خان سره دا ناجیزه کیدله. عمران خان بالکل روغ سړی کرپ نه دی, بل عدالت هم دغه کو پاس کو چې دا صحیح دی. نو دالی باټری پاس ولا کوس
هغه سره چې کوم جهانگیر ترین نو خو نه اهل شو کنه پارتای والے خو نه اهل شو
نو پارٹی والا خونا اہل شو مشر خو بد شو کنه دا ځخواری او سیاسی خلکو کې غلش تا دی. یوم سپانه عمران خان خو صحیح دی, خلکو دا ومنله پاکستان کې چې دا بالکل روغ سړی دی, کرپ نه دی. نو خطا چې څومره تفکر دی ان شاء الله دا بم سیټ کیږي, خو وخت بلګي دومره زر یو دغم نه کیږي. خو هم چې پاکستان عوام څومره خ کوي, څومره لکان دي نوجوانان چې دا خ کوي, عمران خان راولي ولی چې دا حق دی. دا خو عدالت بر پاس کو کنه, یو سړی لیبرټری پاس شي بیماری پکې ٹھیک ده کنه, او دا خو لیبرټری پاس شلو پکاره چې دا وزیر اعظم راوي حقدار دی د وزیر اعظم.
جی زما نوم محمد کبیر دی, او زه شاپ کیپر یم, کپڑو کار کوم. جی صدر کی یره کم د دې مخ کې چې کم سپریم کورٹ فیصله کړی و چې یره نواز شریف چې دی هغه نا اهل شو, خو هغه فیصله نه موږ مطمئن نو, ځکه چې هغه مسله د پاناما وا او هغه نا اهل کو پاخامه کې. نو یره جی چې اوس موږ هغه فیصله ته وګورو او دلته دې ته وګورو چې یره جهانگیر ترین نا اهل شو او عمران خان نا اهل نه شو, نو دا سوچ لرو موږ چې نواز شریف چې کوم دی هغه ولې نا اهل شو او په څه وجه نا اهل شو. اوس عمران خان چې کوم دی موږ دا سوچ دی چې دا یو گیم دی, دا سو د سپریم کورٹ نه زموږ څه دا امید نشته چې دوی به یو صحیح فیصله وکړي.
دا د وایس اف امریکا ریډیو دی. د پاکستان وزیر اعظم شاهد حقان عباسی نن د سیاسي ګوندونو د مشرانو سره د ملاقات په وخت یو ځل بیا د خپل ژمنې باوجود د قبایلي اصلاحاتو په مسله کومې خبرې نه دي کړې. پرون د خیبر قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي د قامی اسمبلی غړي شاجي ګل افریدي د ریډیو ته ویلي چې د دوی با نن د وزیر اعظم شاهد حقان عباسی سره هم په دغه مسله باندې خبرې اترې کړې. نور حالپی د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال پیر ولا چارا کوي.
د ملکی عدلیه واک قبایلی سیمو ته غزولو په حق له قانوني مسوده د اسمبلی د ایجنډې نه لری کولو په سر د تیرو 15 ورځو راهسه مخالفه ګوندونه په اسمبلی کې سخت احتجاج کوي. د ریاستی او پارلماني چارو مرکزی وزیرانو ایوان ته باور ورکړو چې د جمعه په سحر به وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د پارلماني مشرانو سره ملاقات کړي د دغه شخړې حل راوباسي. خو نن سحر هغه وخت عجیبه صورت حل پیدا شو کله چې ځنې پارلماني مشران وزیر اعظم ماړې ته ورسېدل, نو دوی ته ویل شول چې دلته کې نن اړو د فاټا اصلاحاتو په اړه سغونډه نه کیږي. او ډیوره ډیو چې کله د خیبر جنسې نه د قامی سملی غړي شاجي ګل افریدی نه په دې حق له پښتنه وکړه, نو دوی هم د دې پخلی وکړو.
مس انډرستانډینګ وو موږ دا سوچ کولو چې هغه خبره دا خو بیا وزیر اعظم سٹاف دا خبره وکړه چې نن د سینټ والا میټینګ شته چې کمپاني باندې دی لران دی د دلی مچې چې دی د هلکو والا په دې حواله باندې. نو هغه وزیر اعظم سره میټینګ وشو, خو موږ نن هم بایکاټ وو د ټول اپوزیشن.
شاجی ګل افریدی زیاته کړه چې د ملي سملې سپیکر دوی تر اتلونکو نه کې د قانوني مسودې د منزورولو باور ورکړي دي. دغه اصلاحاتو په سر تیر ورځ هم د ملي سملې غونډه کې تود باسونه شوي, او د حکومتي اصلاحاتو په موجوده بڼه کې مخالفه پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزئی خبرداري ورکړو چې دا یو حساسه معامله ده, او که چېرې د قبایلو آزاد حیثیت په ضد څه اصلاحات وشول نو نه یوازې ځایي ولس خو د افغانستان لخوا هم سخت غبرګون مخې ته راتلو یره ده. محمود خان اچکزئی دریس خپل کړی چې قبایل په تاریخي توګه چرې هم د پاکستان برخه نه دی پاتې شوی, او دا چې د پاکستان جوړېدو نه وړاندې د انګریز حکومت او د قبایلو ترمنځ شوی ټول تړونونو کې تل قبایل آزاد حیثیت تس او دا چې د پاکستان جوړېدو نه وړاندې د انګریز او د قبایلو ترمنځ شوی تړونونو کې هم تل د قبایلو آزاد حیثیت تسلیم کړی شوی. او په اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو مشر خورشید شاه ویلي چې د قبایلو د راتلونکي په حق له فیصله به د کابل یا د بل یو طاقت په خوخه نه خو د پاکستان د ولس منتخب پارلمان کوي. محمود خان اچکزئی د قبائلی سیمو د انتظام چلولو لپاره د پخوانی قبائلی جرنیلانو سفارتکارانو او ججانو باندې ګډ یو انتظامی کونسل جوړولو سپارښتنه هم کړې ده. خوډی ریډیو سره خبرو کې د اصلاحاتو موجوده بڼه کې ملاتړي حکومت مخالفه قامی وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپو وایي چې اوس د دې وخت تیر دی.
دا محمود خان صاحب نن په اسمبلی کې تقریر وکړ، د دې معنی خو بس په اسمبلی کې شوی دی مکمل. نو په اسمبلی کې چې اکثریتي خلک تا غواړي چې دا د زم شي، نو بیا خو په کار ده چې په دې کې دویمه خبره نه کول په کار.
بلخوا د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې په سینټ کې د بیلابیلو ګوندونو غړو غونډه کې حکومت مخالفه ګوندونو د ملي اسمبلی نوې حلقه بندو په اړه دستوري بدلون په حق کې اوټ اچولو ته هم غاړه خودلې ده. او په دې غونډه کې شریک حکومتي اتحادي پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر عثمان کاکړ ډیور ریډیو ته وایي
دا کوم حلقه بندی ترمیم دی دا به وړاندې کېږي، پیپلز پارټي او ټول اپوزیشن به د دې حمایت کوي. اور ور سره چې دا پیپلز پارٹی او زمور پښتونخوا ملي عوامي پارٹی کم تحفظاتو مطلب شمار باندې پیپلز پارٹی ته واغه سندو کراچۍ غا مړغه پښتون بلوچ شریک صبح بلوچستان کې پښتون بیا جنوبي پښتونخوا پر مردم شماری سے کم لیکل گیا اور ور سره فاټا باندې څه کنه کوم لیکل گیا زمور دا تحفظات هغه د سی سی ای د پریکړې فیصلې مطابق به 10% بته دا دوی به خلاصې ګوري به.
ملی اسمبلی د نوې حلقه بندو په اړه د قانوني مسودې منظوري ورکړې ده چې تر مخې د وړو ایالتونو بلوچستان او خیبر پښتونخوا د ملی اسمبلی لپاره په سوکو کې د زیاتوالي پریکړه شوې ده. خو په سینټ کې د پیپلز ګوند د مخالفت له کبله حکومت دغه بل د سینټ نه پاس کولو کې ناکام و. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړې یا کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمونږ د یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خنې غبانی او ریګران او ریډونکو موږ سره اوسېږي. په دوه مخبرونه کې هم یو شمیر رپورټونه لرو دا به تاسو ته وړاندې کړو. د حضرت عمر داخل وال سره مرکه چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر دی دا به هم تاسو وړاندې کړو. په پاکستان کې یو شمیر نړیوالو این جی اوز ته د هیواد پرېښودو امر شوی دی، په دې به حق له هم تاسو ته موږ رپورټ وړاندې کړو. د دې ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې روان کال د تشدد په کچه کې څومره کمی راغلی دی، او د تیر کال په نسبت روان کال د ترهګرۍ پیښې څومره کمی شوې دي. د دې ترڅنګ د هیلو وی وی ډیو ریډیو پروګرام چې نن پریس کانفرنس زموږ همکار بیروز خان صاحب به تاسو ته وړاندې کوي، په پاکستان او خاصکر خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د تعلیم په حال باندې به تاسو ته هغوی تفصیل باندې کوي. موږ سره اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
مال
دولت پټولو په مقدمه کې د تحریک انصاف مشر عمران خان د بری کولو فیصله وروسته واکمن مسلم لیگ نن د سپریم کورټ په قضاوت نیوکه کړې دي. د کابینې وزیر دانیال عزیز وایي د فیصله مقصد دا و چې عمران خان د تورونو نه پاک کړي.
یہ جہانگیر ترین کو قربان کر کے انصاف کا دکھاوا پیش کر کے اور عمران خان اور پی ٹی آئی کو بچانا مقصود تھا.
پا پاکستان کی افغان سفیر حضرت عمر زاخل وال وائس آف امریکہ ڈبوا تھا یہ زنگڑی مرکھا کی ویلی افغان حکومت مخالفین سرا خبرو تیار دی خود داعش سرا دا خبرو امکان نستا
چورانے دورانے پہ منظور بانی کئی آگے سر سول ممکن نہ مثلا داعش سر پوئی صورت سر سول نشی کے دے د داعش غوندې ورته تر ګرانو سره هغه سره سوله نشي کېده.
پاکستان کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د بجنی ورستو په بهرنیو غیر دولتي ادارو یا ان جی اوز باندې د بندیزونو لګولو لړۍ لا دوام لري. حکومت په یورستي حکم کې یو کم دیرش نور ان جی اوز ته ویلي چې د ملک ناپوش په تورزو کې دننه بهر وزي.
اواز د خبرونو تفصيلات
د پاکستان سپریم کورټ د ناجایزه جایدادونو جوړولو په مقدمه کې د تحریک انصاف پارټۍ مشر عمران خان اهل او د دغه ګوند مرکزی سیکرټری جهانگیر ترین نا اهل کړی دی. د عمران خان او جهانگیر ترین خلاف د واکمن ګوند مسلم لیگ نواز یو مرکزی مشر حنیف عباسی سپریم کورټ ته درخواست کړو چې د تحریک انصاف دغه دواړه مشرانو د انتخاباتو کمیشن نه خپلې پیسې او جایدادونه پټ ساتلي او دا چې دوی دي نا اهل کړی شي. د سپریم کورټ د پاکستان سپریم کورټ ته د وړاندې د پاناما پیپرز په نوم بهرنیو ملکونو کې د پټو جایدادونو مقدمه کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف نه اهل کړو. د عمران خان او جهانگیر ترین په حق له سپریم کورټ په مقدمه واکمن ګوند مسلم لیگ نن په خپل خبرګون کې ویلي د سپریم کورټ دغه فیصله د انصاف تو مخه معیار دی.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخر وال ویلي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د لوړې کچې تماسونه سیوا سوي دي چې ورسره د دواړو خواوو ترمنځ تاوتریخوالي کې کمی راغلی ده. د دې ریډیو سره مرکه کې ښاغلی ویلي ټاکل سوی ده چې د دواړو هیوادونو د بیلابیلو کچو ډلې به نږدې ورځو کې د خپلو کې سره لیدنه هم وکړي او شایي چې اوس دواړو خواوو ته اړیکې شي دي.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاخان عباسی نن د سیاسي ګوندونو د مشرانو سره د ملاقات په وخت یو ځل بیا د خپل ژمنې باوجود د قبایلي اصلاحاتو په مسله کومې خبرې نه دي کړې. فاټا ته د سپریم کورټ او په خبر های کورټ اختیار غځولو لپاره پارلمان کې قانوني مسوده نه وړاندې کولو په سر قامي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه او د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو پارلماني غړي د تیرو 15 ورځو راهسي احتجاج کوي.
د پاکستان حکومت هواد کې فعالی یو وس نړیوال غیر دولتي ادارو ته د خپل فعالیتونو د ختمولو او د هواد څخه د وتلو امر کړی دی. چارواکي وایي پاکستان کې چې دوه کاله د مخې د غیر دولتي سازمانو فعالیت د پاره کم سخت قوانین غوړه کړل سوي وو. دغه سازمان د هغه قوانینو په اساس ځانونه سره دوباره نه دی رجستر کړی. دغه سازمانو ته د خپل دفترونو د تړلو او د هواد پرېښودلو د پاره د دوه میاشتو مهلت ورکړل سوی دی. او هم په بلوچستان ایالت کې په بیلابیلو شهرونو کې د مذهبي ګوندونو لخوا د امریکا د فیصلې چې بیت المقدس د اسرائیل پایتخت ګرځولې په ځای د جمعې په ورځ احتجاجي مظاهره سوي دي. سر شهر کوټه کې هم دغه احتجاجي مظاهره د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلی او مجلس دعوا او جماعت اسلامي په ګډون یو شمیر نور مذهبي ګوندونو لخوا را جوړ کړل سوي وي او د امریکا د فیصلې غندنه یې کړې.
د یورپی یونین مشرانو د مشرقي یوکرين په جګړه کې د لاس لرلو په سر د روس خلاف سخت اقتصادي بندیزونه غځولې دي. د یورپی یونین په غونډه کې د زیارت پورس اعلان کړل چې دغه بندیزونه به د ماسکو خلاف اوسنی بندیزونه د کال 2013 جولای میاشت پورې وغځوي.
د امریکا یو لوړ پولیس چارواکي د پنځشنبه په ورځ ویلي واشنگتن داسې کرا شواهد لري چې ایران په یمن کې د یاغیانو ته په لاقانونه توګه وسلې ورکړې دي. په واشنگتن ډي سي کې یو فوځي مرکز کې خبري غونډه ته وینا په مهال د ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرینه کې هیلي ویلي د ایراني وسلو معلومات په سیمه کې د امریکا په ائتلافي باندې د برید څخه ترلاسه شوي. د هیلي هغه مزاحل ټوټې هم ښکاره کړې چې ویل کېږي په یمن کې د اوسې یاغیانو په سعودي عربستان توغندې کړې وای.
The Voice of America دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر منو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن دی سزه د خبرونه تاسو ته پر ژوندۍ بڑا وړاندې کوو یو شمیر نور خبرونو مهم راپورونه درلرو خو په پاکستان کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخروال سره د دی ریډیو خبريال ارشد حسین یو ځانګړی مرکه کړی ده او شاغلی په دې مرکه کې وویل دی چې افغان حکومت د مخالفینو سره خبرو اترو ته چمتو دی خو بیا د داعش سره د خبرو اترو امکان نشته او شاغلی حضرت عمر زاخروال دا هم ویلی دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې شي په شکه دودی نور تفصيلات هم په امریکا کې
نه به چې لا چاره یوسی لا چاره باید یوسی ځکه چې سولا چې لا ناچاره شي تحمل شوی معلومیږي بیا په منفي شکل ورته کتل کیږي خصوصا په داسې جنگونو کې لکه د افغانستان کې چې دی جنگ د حل لار نه ده خصوصا چې خپل خلک کېلوي نو سولا یوازینی لار د اوږدمهالې ثبات او سولې په هیواد کې کېدای شي فلهذا سولا باید چې خزړه د خنیته او من حیث د هدف د سولې خبرې باید تعقیب شي ترڅو چې یو دایمي ثبات او سولې ته په افغانستان کې ورسیږو.
آیا په افغانستان کې د امن او ثبات لپاره د خبرو پرته بل کومه لار شته؟ غوړه لار شته؟
نو که غوړه بل لار وي خو تر اوسه به نتیجه ورکړي وي. تیل پینزل شپاړس کاله په افغانستان کې جنگ دی. جنگ په هغه وخت کې چې طالبان ضعیف وو، قواوې زیاتې وې، په هغه وخت کې نتیجه ورنکړه. اوس چې یو څه قوي تر شوي دي او نړیوال ټولنه قواوې په افغانستان کې کمې شوي دي، موږ ګورو چې نتیجه یې چې ده ول نه په روزمره شکل کله چې مثلا زیات طالبان وژل شي یا وشلل شي یو څه نسبي امن هغه سیمې ته چې په کوم ځای کې طالبان په شاشي راځي، مګر دایمي امن افغانستان ته رانغی. نو له دې خاطره یوازینۍ لاره چې بیا هم ویلی شو هغه دا ده چې د سولې خبرې دي او د سولې اهداف دي چې باید چې تعقیب شي.
دښمن څوک دی او د جګړې لپاره انګیزه څه ده؟ آیا دینی ملاحظات دي، د قدرت لیوالتیا ده، خفګان دی، غچ اغستنه ده، فرصت دی، یوازې ورانی او ترهګري ده او کنه دا ټول چرون غالي په یو خبره
کې راځي؟ د سولې خبرو لپاره دا ډیر مهمه پوښتنه ده چې دښمن باید وپیژنو، ترڅو چې دښمن مو نه پیژندل څنګه ورسره سولې کوو. د دښمن موخې باید وپیژنو چې په کوم هدف لپاره جنگي، ځکه بیا کولای شي چې په ماغه شکل ورسره خبري وکړو. په افغانستان کې جنگ یا جنگیالي چې دي خصوصا وسنی طالبان، هغه طالبان نه دي چې ملا عمر طالبان، هغه اضافه تر دینی ملاحظات لروده. په دې کې اوس دینی ملاحظات دي، څه پکې فرصتونه دي، څه پکې زړه بداوي دي، څه پکې وېره ده، څه پکې د مخدره موادو فاکتور دی، څه پکې بیرونی لاسونه دي. نو دغه ټول مکس دی. د دې د کول پکار دي چې کوم یو څومره دی، مګر ساده سوال په جواب کې ویلی شم چې د افغانستان په جګړه کې دغه ټول شامل او دغه ټول باید موږ درک کړو ترڅو چې وکولای شو چې مؤثرې خبرې د دوی سره مخکې ویسو.
افغان دولت د کوم وسلوال مخالفینو سره خبرو ته تیار دی او د کوم سره نه؟
هغه مخالفینو سره چې هغه ترګریز اهداف ونه لري، دا غوی جنگ یا ورانه دورانه په خاطر ونه وسی، هغه کومګې د دلایل سره موافق یو کنه یو، مګر یو سنور دلایل ولري. مثلا زړه بداوي یو دلیل کې دی شوالنه، مذهبي ملاحظات دلایل کې دی شوالنه، همدارنګه مثلا ویره دلیل کې دی شوالنه. نو هغه طالبان چې په افغانستان کې اکثریت یې چې دوی جنگ مخکې وړي او په ترهګریزو اهدافو پسې نه دي، هغه سره سوله ممکنه ده، مګر هغه چې تر چې ورانه دورانه په منظور باندې کوي هغه سره سوله ممکنه نه ده. مثلا داعش سره په هیڅ صورت سره سوله نشي کېدی، د داعش غوندې ورته تر ګرانو سره هغه سره سوله نشي کېدی. د بهرنیو هیوادونو څخه چې راغلي په افغانستان کې دوی جنگيږي، هغه د ترکمنستان نه دي، هغه د ازبکستان نه دي، هغه چچنیا نه دي، هغه د عربي هیوادونو نه دي، هغه د چین د هیوادونو نه دي، که دروست څخه دي، هغه سره سوله نشي کېدی. خپل افغانانو سره او خپل داخلي دلایل چې کوم لري د هغه سره بالکل سوال ممکن نه ده.
د فیر سیم زما بل پوښتنه دا ده، د سولې په بدل کې مخامخ لوري ته افغان دولت څه ورکولی شي؟ په قدرت کې برخه، د ژوندانه لپاره فضا، سیاست فرصت، او یا یوازې عمومي بخنه او له محاکمې خوندیتوب؟
په سوله کې زه خپل په دې نظر یم چې دا ټول باید پکې شامل وي. عمومي بخنه بالکل باید پکې وي. د ویرې نه وخت کې چې څوک راځي او سوله ته، هغه نه باید چې ویره ولري، هغه باید فرصت د سیاست ولري. که چیرته انتخاب کې سیاست هم، هغه باید لاسرسی نورو فرصتونو ته ولري، لکه نور افغانان چې لري، لکه زه چې لرم، لکه ولسمشر چې لري لکه بلی چې لري هغه ولري دا غي ځنی نقطې نظرات دي چې هغه ته باید ځای ورکړ شي. مثلا ځنی په ځنو مسایلو باندې کې هغه مذهبي دي کې هغه کلتوري دي که هغه ځنی نورې غوښتنې چې منطقي وسی نه تنها چې غوږ ورته ونیول شي ځنو کې کولی شي چې گذشت وشي او دا غي ځنی نقطې نظرات په نظر کې ونیول شي په هغه وخت کې کېدای شي چې موږ مقابل لوري خانی کرچه په یو د سول پر غر باندې راسر راټول شي.
سفیر سے امریکا غا ریډیو سره د خبرو او د مرکه ډیر مننه.
تاسو مننه کور ودا
د وایس اف امریکا جو ریډیو ده.
دی ور رادیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپګونه 9 بجو پورې
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي اقتصادي ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د زمونږ د یو ساته خبري خبرونه د واشنگتن ډي سي نه تاسو اوري. پاکستان کې د القاعده مشر اسامه بن لادن د بجنی ورستو په بهرنۍ او غیر دولتي ادارو یا ان جی اوز باندې د بندیز لګولو لړۍ لا دوام لري. حکومت په ورسو حکم کې یو کم دیرش نورو ان جی اوز ته ویلي چې د ملک نه په شپېتو ورځو کې دننه وزي. نور حال په د سیمینار د ډیبر ریډیو خبريال احسان محمد خان راکوي.
د خیبر پختونخوا صوبه او قبایلی سیمه چې یو خوا د 1300 کلونو د ترهګرۍ لقبله په معاشي او اقتصادي توګه کمزوري شوی نو بل لوري په دغه سیمو کې د خیر خیګړې نړیوالي یا ملکی غیر دولتي موسسو په فعالیتونو کې تر ډیره هده کمې لیدل شوی. د مدني ټولنې یو فعال غړی عمران ټکر وایي د حکومتي بندیزونو او خندونو لامل زیاتره نړیوالو ادارو خپل دفترونه په دې سیمو کې تړلي دي چې د دې سره د ځایي غیر دولتي سازمانونو فعالیتونه هم ودرېدل ځکه چې دغه ملکی غیر دولتي موسسو ته به هم فندونه د نړیوالو ادارو لخوا ورکول کېدل چې دغه به بیا د پرمختیايي پروژو د پاره دوی پکارول. نوموړې زیاتوي د خیر خیګړې د دغه ادارو د صحت تعلیم صنعت او نورو پرمختیايي پروژو کې ډېر مهم رول و.
د بده مرغه موږ په خپله ملک دننه د دغه ادارو چې کوم کار دی ډېر وخت راسي چې زموږ په ملک کار کړم دی یا موږ نور غواړو چې وکړي نو دا غي نه موږ هغه فائدہ وانه غوښتل هغه په صحت کې وي هغه په تعلیم کې وي او یا نور د ترخې کوم کارونه چې وي چې رکاوتونه هغه ته په نورو سیمو کې هم د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو نه علاوه په نورو سیمو کې هم هغه ته مشکلات شته دي خو چې مقابله زمونږ د دې دواړو سیمو سره وکړو دلته کې د هغې په مقابله کې دغه حالې ځلې چې ډېر حده پورې د زیات حده پورې کمې شوې دي.
په پاکستان کې چې د نړیوال غیر دولتي سازمانونو لخوا د 1915 کال وروسته فعالیتونه لیدل کېږي او د خیر خیګړې دغه ادارو د پاکستان په هر یو برخه کې خپل فعالیتونه ترسره کړي. د غیر دولتي ادارو د اتحادیې یو مشر نظام دوړ په وینا هر څوک په ګرد هیواد کې د دغه ادارو د سارنې او رجستریشن په اړه نوې حکومتي تګلاره جوړه شوې خو د پوینا په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د دغه ادارو په وړاندې بیا خندان نور هم زیات لیدل کیږي چې د دې لوجې په سیمه کې د خیر خیګړې فعالیتونه د نشټ برابر دي
چې دا ټول څومره د حکومت ریکوایرمنټ سویچ اره خپل انجیوز پورا کړل نو دوی په مختلف نمونو باندې د دې خلکو تنګول شروع کړل هغه وجه باندې ځنه دوی ورته ویل چې موږ دلته نه خپل دفتر بندول ځکه چې موږ د فوج لاندې کار نه شو کولی زموږ په سپیس کې داسې نشته نو داسې نړیوالې ادارې ډایرکټ زموږ کې میز نه وتلې بل هغه ادارې چې هغه دلته کار کول غوښتل چې موږ دلته کار وکړو خو دلته فوج موږ دلته کې د دې خلکو خدمت کول غواړو هغې ته بیا د ایم او سی په نوم باندې بیا دغه بندیزونه پرې ولګول او هغې خپل فنډ یا خو بار ملکونو ته نورو کشارو ته یا افریقې ته یوړلو یا د ملک دننه پنجاب ته هغه فنډ جوړلو
پاکستان کې چې نړیوال غیر دولتي سازمانونه نه یوازې نیخ په نیغه د خیر ښېګڼې او پرمختیايي کارونه سرته کوي، بلکې د تعلیم، تربیه، صحت، صنعت او ځینې نورو شعبو کې حکومت سره په ګډه هم پروژې ترسره کوي. د مدني ټولنې فعالان وایي د غیر دولتي سازمانونو د هیواد دننه پرمختیا کې یو مهم رول دی، او خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې چې ولس د ترهګرۍ له وجې ځپول شوی دی، د دغه سیمو اوسیدونکي نور هم پرمختیایي پروژو ته اړتیا لري. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
دا ډیوه ریډیو دا. که غواړې چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دا ده: divaradio@voanews.com. زموږ ایمیل پته به داسې لیکئ: DEEWARADIO@voanews.com. چې داسې به لیکئ: voanews.com.
درمونه اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو ساته خبری خبرونه ده. د واشنگتن ډی سی د سټوډیو ساته خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کوو. یو شمیر نور راپورونه په خبرونه کې لرو، خو اوس یو راپور درته وړاندې کوو چې ملګرو ملتونو د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې په هیواد کې د فوځي عدالتونه ختم کړي او په سیویلین ادارو یا میدانونو کې د فوج رول محدود کړي. او د دې ترڅنګ ملګرو ملتونو په اسلام آباد دا هم زور اچو چې د یو ان کنونشن تر مخه یا تر مطابق یو سل یو لس سفارشونه د هم عملي کې، او اسلام آباد د غوښتنه کړې ده چې په هواد کې په پانسي یو لګول سوي ارزي بندیزونه ده بیرته پر ځای کړي. نور تفصيلات هم د ډیو ریډیو خبريال اورنګزیب خان په راپور کې درته وړاندې کوو.
متحده قانونو د پاکستان په حکومت غږ کړی دی چې د هیواد په سیویلین چارو کې د پوز د کردار راکمولو، قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې د حراستي مرکزونو د جوړښت په لړ کې د پوز د اختیار ختمولو لپاره دی د کال 2011 ان ایټ اف سیول پاور ریګولیشن آرډر کې ترمیم وکړي. ورځپاڼه دان وایي په دې لړ کې د پاکستان حکومت د بشري حقوقو او د هیواد بیلابیل وزارتونو او څنګه ته د ملل متحده د سپارښتنو سره سم د پکار قانوني ملکی تګلارې او انتظامی چوکاټ دننه د ګامونو پورته کولو امر کړی دی چې داسې د هیواد په عادي چارو کې د پوز رول راکم او پوزي عدالتونه ختم کړي شي. ورځپاڼه د هیواد د بشري حقوقو د مرکزي وزارت لاړخه د خورشوي دفتری یاداش په بنسټ لیکي چې کال 2014-15 کې د پاکستان لخوا اقوام متحده ته د هیواد د بشري حقوقو راپورونه وړاندې کړي وو او بیا یې ځینې سپارښتنه کړې وې. په دغه سپارښتنو کې د اسلام آباد نه د هیواد دننه د مرګ سزا باندې په سمدستي ډول د بندیز لګولو او یا په بشپړه توګه د دغه سزا ختمولو ته د کتنې غوښتنه شوې ده، او دا سفارش یې هم کړی دی که ممکن وي نو د پوځي عدالتونو له لورې د عادي مجرمانو ته د مرګ سزا ورنکړی شي. د دې ترڅنګ د ملل متحده په سپارښتنو کې ویلي شوي دي چې د هیواد په قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې د حراستي مرکزونو په جوړښت کې د پوځ اختیار ختمولو لپاره دی د کال 2011 ان ایټ اف سیول پاور ریګولیشن آرډر کې بدلون راوستل شي او یا دغه قانون د سره ختم کړی شي، او ویلي چې اسلام آباد د باور کړی چې څوک هم هیواد په پټ حراستي مرکز کې ونه ساتلی شي. متحده قانونو د کال 2015 په آرمی اکټ کې داسې ډول ترمیمونه راوستل هم په ګوته کړی دي چې د امنیتي ادارو په حراستي مرکزونو کې کېد ملزمانو باندې تشدد کوونکي سرکاري مامورینو ته د قانون سره سم سزا ورکړي شي. په خیبر پښتونخوا صوبه کې د هیواد د بشري حقوقو د خپلواک سازمان د څنګ مشر دوست محمد خان ډیور ریډیو ته وایي دغه ټول سپارښتنې د اقوام متحده د چارټر مطابق دي او باید چې پاکستان د متحده قانونو وینا نه بغیر عملي کړي وي. هغه وایي پاکستان کې حکومتونه دومره بې وسه دي چې په ملکي دستور کې ورکړی شوی بنیادی بشري حقوقونه هم خلکو ته نشي ورکولی، او داسې قوتونه ملک کې شته چې په ظاهري توګه خو نه ښکاري خو د هغوی په وینا باندې هر څه کېږي.
دا کوم ریکمنډیشن چې هغه کړی دی په دې باندې موږ مخکې لکه تاسو دا اکشن ان ایډ اف سیون پاور ریګولیشن چې دی باندې موږ په خپل مطلب چې به چې وکیل ما او زمونږه مطلب چې مشروع چې ما جنگیر هغه منګا په شریکه دای باندې د سپریم کورټ کې پټیشن فایل کړی او منګا دا چیلنج کړی چې دا د اهیم سره متصادم دی، مطلب دا د بنیادی انساني او بشري حقوقو سره خلاف دی. لکه اوسه پوره سپریم کورٹ پاره کې مطلب چې لکه دا کیسونه دا راوستلو چا کی ضرورت نشته لکه دې ته دا هغه اهمیت نه ورکړي نو زمونږ په بدلې کې چې حکومتونو مات ګډ دي او اراده یې نشته د خلکو مطلب چې سپورټ او سره نشته په دغه حواله باندې چې هغه دغه کې نو بس ریکمنډیشن خو ډېر خسته دي خو زما یقین نه کېږي چې دې ته بل درامد
مطبوعاتي راپورونه وایي د هیواد د پوز د واک او سر لاندې اوس هم په قبایلي نیم قبایلي سیمو کې داسې حراستي مرکزونه شتون لري چې په لوی شمېر تنن بند پراته دي او وړاندې موده کې سپریم کورټ د بے درک تنانو د قضیه د اورن په محل د چارواکو څخه د خلکو په غیر قانوني توګه د کلونو پورې په حراستي مرکزونو کې د ساتلو په حق له راپور غوښتل دي د پاکستان په سنټ کې د بشري حقوقو د کمیټې غړي ستارایز وی د ملل متحده دغه سپارښتنو ته به د هیوا د روان حالاتو په چوکاټ کې د نن قتل وی
خو دا څه خبرې چې د دې په هغه باندې بالکل زمونږ د ایمان ځای کې کوم خبرې کیږي زمونږ په نور سینیٹ فلور باندې هم پتی باندې خبرې کیږي او کوشش کوو چې حکومت خبره تیار کو چې د دې سب پوینټس چې دیشي چې هغه اومن
د متحده قانونو د بشري حقوقو کمیټې پاکستان کې د میش افغان کډوالو په اړه د پولیسو امنیتي ادارو د سخت چلند راکمولو لپاره د اثرناک ګامونو پورته کولو وړاندیز کړی دی اورنګزیب خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیو
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو د زمنګ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی نه نه خبرې باندې اوري د پاکستان قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو په سلګونو خاصدارانو په پیښور کې د ممکنه د دې د روزګارونو ختمېدو پر ضد احتجاج کړی دی د نوی پلان تر مخه کچرې هغه عمل کیږي نو د دې په ځای به ریګولر پولیس واکونه په قبایلی سیمو کې پر ځای کیږي د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د لاندې د دغه خاصدارانو شمیره هوښه 28 زره ده دی ویل دي چې کچره اصلاحات عمل کیږي نو دی به بیروزګار کیږي او ویل دي چې دی تبا کله هم داسې کوم پلان منظور نه بي نور حال پی د پیښور نه د ریډیو خبريال ابراهيم شنواري راکبي
د پاکستان د مرکزی حکومت له خوا په قبایلی نظام کې بدلون د پلان لاندې د هیواد یو شمېر قوانین دغه سیمو ته غځولو سره سم حکومت دا هم فیصله کړې چې په قبایلی سیمو کې موجود خاصدار فورس په ځای پولیس فورس وګمارلی شي او په دغه غرض به په قبایلی سیمو کې موجود د کلی ویس فورس په پولیس فورس بدلولو سره سم په سلګونو نور قبایلی ځوانان هم په دغه پولیس فورس کې شاملولی شي د پولیس دغه نظام قبایلی سیمو ته غځولو په ضد نن په اورنۍ ځل په نوکریو بحاله یعنی حاضر سرویس په سلګونو خاصدارو په خپل حکومتي نفام کې د پیښور حیات آباد باغیناران کې یو احتجاجي غونډه وکړه په دغه غونډه کې برخه اخیستونکو خاصدارو تعلق د اوو اړ قبایلی ایجنسۍ سره وو او هغوی په دغه مهال د پولیس نظام قبایلی سیمو ته غځولو پلان سخت مخالفت کولو ترڅنګ د خپلو نوکرو تحفظ باوري کولو په غرض یو کمیټې هم جوړه کړه کومه بچ پر راتلونکي کې د خپلو غوښتنو ترسره کولو لپاره اعلی حکومتي چارواکو او ځایي او قومي مشرانو سره لیدنې کتنې کوي په دغه غونډه کې برخه اخیستونکي د شمالي وزیرستان د خاصدارو صوبیدار میجر سید جلال د غونډې په پای کې ډیور رادیو ته وویل چې د هغه ملګري د سیمې آینده حیثیت په حق له شوی حکومتي فیصلې په ضد نه دي البته د خاصدارۍ نظام آینده په حق له دوی سره څه مشوره نه ده شوې او ځکه دا غونډه را جوړه کړې
قانون دے ملک خلاف بھی آگا قدام و خلی
دمو رسم رواج پر سے ختم نہ سی دمو خسادارے ختم نہ سی دمو نکات ختم نہ سی او دمو سر زیاتای ونے سی اے دغه خبر دے پورا خلیل ک لیڈران لار بار دا یو بلا خبر کوي چا ان زمان دے سب خسادارے نمائندگان چا تر اوسه شامل کړي نه دي چې اغا 28000 دی تغه دے پارا اوس کمیټي جوړه سولا اغا کمیټي بنا نه راشي باقاعده او خپل میز افسران سره به دې خبر کوي ان شاء الله اغا کار به کوي چې ملک او قانون ته پکې خیر وي مو نه دے زمان خلاف یو قانون خلاف یو نہ دے آئین خلاف یو نہ دے ریاست خلاف یو خپل حق غوښتنه چې هر چا وخت اورځي خپل حق غواړي
په نننې غونډه کې دا هم فیصله وشوه چې که د دوی غوښتنو ته صحیح پام ونه کړی شو نو دوی به د پېښور های کورټ نه هم رجوع کوي. یاد دې وي چې د نننې غونډې په څو شمېره خاصدارو پرون په جمرود کې په باب خیبر هم یو احتجاجي مظاهره کړې وه او په عامه توګه ویل کېږي چې د خیبر پښتونخوا سره انضمام مخالف قومي مشرانو او دغه خاصدارو له د اصلاحاتو مخالفت کولو په اړه د پولیسو انتظامي مرستې حاصله دي. خو صوبېدار میجر سید جلال دغه تورونه ردی او یې
سر دروغ دی پولیټیکل ایجنټان اوسم په دا خپه دي زمونږ نه چې تاسو دا خبره ما کوي مونږ په سترو یو کې آرام پکې به واسته دي نو پولیټیکل ایجنټ به زمونږ لپاره څو کوټه دا من دي پروپاګاندا دا خلک په یو بل لګوي پولیټیکل ایجنټ په خپل باندې دمر خلکو چې تاول او په یو ورځ باندې دا خو ډیر نه ممکنه خبره ده او دا چې چا کړی دا سر سر دروغ دی دا جوړ کی
د یادونې وړ ده چې د قبایلي چارو حکومتي ادارې فاټا سیکرټریټ څه موده وړاندې د اوواړه قبایلي ایجنسیو پولیټیکل ایجنټانو نه په خپلو ایجنسیو کې د پولیس څوکۍ جوړولو لپاره د غوره ځایونو خوښولو او د دغې څوکۍ شمېره تعینولو لپاره بیل بیل رپورټونه غوښتي وو. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
قدر منور دوم کو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو ساته خبری خبرونه ده. هم په خبرونه کې یو بل راپور درته وړاندې کچو وړاندې کوو چې په نیویورک شهر کې د ګرجي یا د عیسایانو د مذهبي ځای ځخه جمعه جوړ کړل سوی دی. هم دغه منتظمین د کم عمل سره تیر سوی دی. په دې اړه تفصیلات زموږ همکار محمد علمگیر په راپور کې درته وړاندې کوي.
د نیویارک خار سراکیوز په گاوند کې د سرو خښتونو جوړ یو ودانې باندې د صلیب پر ځای سپوږمې لګبل شوې. د نن نه څلور کال وړاندې دې ودانې کې یو ګرجوه چې هولي ټرینټي چرچ نومېده دا اوس عیسا ابن مریم نومې یو جماعت دی. د جماعت درنه په دیوال د قرآن آیت امضا شوې چې وای الله به انسان بیرته د کړي ګنا بخي. یوسف سول د جماعت خادم نه. ما همیشه دا ویلی چې دې دیوالونو د قران आवाज اوریدل لپاره سل کال صبر کړي. زما د سرنه دا نظر وو. یوسف د هغه کسانو څخه یو دی چې د ګرجینا دازې جماعت ته اړولو په سفر کې پړومبیر وزن حاضر وو. هغه وای په ګرجی کې بانګ ویل آسان کار نه وو.
There are some people who are very angry and upset. People who I never saw before were angry at me.
پړومبو کې خلک ډیر په کار وو. د داسې کسانو هم ما ته په دې خبره غوسه شوه چې ما چرته وړاندې لیدلې هم نه وو. د روانې صدې په سر کې دا ګرجا د جرمن او اطالوي کډوالو لپاره جوړ کړی شوی وو چې ډیرو کسانو پکې دلته مذهب اختیار کړی و دونه کړی او دلته خښ شوی. خو تیر وختونو سره حالات بدل شوي او د ګرجي عبادت گزار د خار منستا پکړه لاړل چې زه یې نوې کډوالو 1900 کومو کې چې زیاتره مسلمانان وو. زمو چې د دې ځای خلکو سره روزګار شو نو دوی مونږ اوس غملو او بیا مونږ دا ګرجه په جماعت کې د بدلولو فیصله وکړه او ډیرو خلکو ومنله. په کال 2010 کې رومن کیتولیک د ګرجي منتظم ادارې دا ګرجه بند کړه. د دې ځای اغستلو لپاره ځینې کاروباریانو درې چند زیات قیمت هم ورکوو چې دا شرابخانه کې بدل کړي. خو عیسایانو دا په مسلمانانو په ارزانه بیا خرڅ کړه چې د الله عبادت په دې ځای دوام ولري. پس ته دی د دې ځای بیا ودانی شروع شوه. کرسۍ لري کړې شوې او د دې په لرګو فرش ټیکړې شو. په دیوال جوړ صلیبونو د پاسه رنگ وشو او نور صلیبونه محفوظ کړي شو چې د دې ودانۍ تاریخ محفوظ پاتې شي. دا جماعت په دې علاقه د نور جماعتونو نه مختلف په دې هم دی چې دلته خزي منځګزارې د سړو نه جدا نه دي. د جماعت پیش امام نشته او پر شای مقصد داري چې دا جماعت ته هر چا دی او هر څوک دلته بانګ ویلي او جمع ورکولي شي. د افغانستان سره تعلق لرونکي سوال لسکلن سجاد سمیر وای ما با ځان سره په ورو ورو بانګ وای او بیا راته خلکو ویل چې په جمعات کې بانګ وای نو ما بیا په جمعات کې بانګ شروع کړ د دې جمعات په گاوند کې د یو شمیر هیوادونو کډوال جون کوي خو دا جمعات په دې ټولنه کې د مسلمانانو علاوه د هر چا خدمت کوي د نورث سایډ لرننګ سنټر مارک کاس وای
سو دی ریلی ډو سی دمسلفز از سرونګ دی انټایر نیبرهود فرام ا فود
دا جمعات ته ټول گاوند خدمت کوي د دوی دسترخوان باندې هر څوک ځان مړوي دوی د گاوند خلکو لپاره تفریح تنظیم کوي او د پروګرامونو کې هر څوک برخه اغستی شي یوسف سول وای په میډیا د امریکا انزور ټیک نه وړاندې کیږي په امریکا کې د عادي خلکو ډیر لوی زړه دي او دوی کډوال ډیر په مینه په خپل منځ کې زغملي
The Washington